السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند خالی روز د 2024 کال د می سلورمه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له شاهین بونیری نه ورو.
خبرونه پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډی د خیبر پختونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نومول دي. د بلوچستان مرکز کویټ په ګډون د صوبې په بیرابیلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال د وژنې خلاف احتجاجونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي چې شمالي غزه اوس د بشپړ قحط سره مخ شوې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډی د خیبر پختونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نومول دي. د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری بیګا په ایکس په بیان کې ویلي دي چې ډاډه دی چې فیصل کریم کونډی او سردار سلیم حیدر با د خپل چوکۍ د غوښتنو سره سم په پوره وقار سره خپل دندې پر مخ بوزي. له دې وروسته بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او هغه د ګوند د پریکړې نه خبر کړ. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن د پاکستان ډان رسپانې ته ویلي چې په دې کې د خیبر پختونخوا او پنجاب د گورنرانو ټاکلو په اړه خبرې شوې دي. د قانون سره سم به وزیر اعظم اوس دا نمونه د منظورۍ لپاره ولسمشر آصف علي زرداری ته استوي. دا مهال د مسلم لیگ نون بلیغ الرحمن د پنجاب او د جمعیت علماء اسلام فی حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه خپل دنده پر مخ وړي. بلخوا د پاکستان د میډیا د راپورونو تر مخه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د بلوچستان د گورنرۍ لپاره جعفر خان بندوخیل نومول دي، خو په دغه اړه لا رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. د بلوچستان مرکز کویټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال د وژنې خلاف احتجاجونه کړي دي. د خبریالانو سازمان مشرانو په مظاهره کې له حکومت غوښتنه کوله چې د صحافیانو د تحفظ لپاره عملی اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه ووژل شو. پاکستان کې په صحافت د بندیزونو پاړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د خبریالانو د حقونو د ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وویل
چې موږ په نامه خو جمهوریت لرو، لیکن دا غي کومه بنیادی اساسي ذمہواری دی هغه موږ نه پوره کوو. یعنی میډیا آزاد ځان نه ګڼي، یا عدلیه یا په ججانو باندې فشار دی.
د خوزدار د پولیسو تانې مشر غلام مصطفی رن مشال لیډو ته ویلي دي چې خبریال صدیق منګل له پریس کلبا د خوزدار پونتون په لور روانو چې په ګاډي یې چودنه وشوه. د رن په وینا په بمی چودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وژل شو او و نور جوبل شو. تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د کسان اتحاد پاکستان په نامه د کروندګرو اتحادی خبرداري ورکړې چې د پنجاب حکومت په یو ونه کې له دوی غنم وانخلي نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه کوي. د اتحادی مشر خالد حسین بټ پرون په کویټه کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پنجاب حکومت اعلان کړی وو چې له دوی به غنم په 3900 روپۍ یو ټن اخلي، خو اوس د خپل ژمنې په شا شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې همدغه وجه ده چې دوی د حکومت خلاف د اپریل په 9 د پنجاب اسمبلی مخې ته د احتجاج اعلان وکړ. خالد حسین بټ په پنجاب کې د بزګرانو د نیولو، د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو په ضد د پولیسو د لاټي چارج غندنه وکړه او د صوبایي حکومت نه د ټولو نیول شوو کسانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. پنجاب په هر فصل کې لسلور میلیون ټنو څخه ډېر غنم د کلنی اړتیاو پوره کولو لپاره اخستل، مګر سکل چارواکي وویل چې دوی د 2.3 میلیون ټنو ذخیره لري، نو له دې کبله له کروندګرو غنم وانخستل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان نگران حکومت شاوخوا 3 میلیونه ټنه غنم له بهره اخیستي وو چې د صوبې له ضرورتونو څخه ډیر وو. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلي دي چې د دې کړکیچ د عواملو د جرلو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې دا چې د خوراک نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې په بودیجه کې د ډېر کمښت له کبله بالا روانه میلادي میاشتې وروستو دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول وتړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دغه سازمانونو د تازه راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو یوې جګپوړې چارواکي ویلي دي چې شمالي غزه د اسرایلو او حماس ترمنځ لږ شپږ میاشتنۍ جګړې او فلسطین ته د خوراکي توکیو پر رسولو باندې د اسرایلو د سختو بندیزونو وروستو د بشپړ قحط سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام امریکایي مشرې سینډي میکین پرون د ان بی سي ټلویزیون سره په خبرو کې زیاته کړه چې د غزې په تړلو برخو کې بند پاتې شوي ملکی وګړي د قاطع سره مخ دي. هغې وویل چې اوربند او د ځمکې او سمندري لارو د مرستو ډیر جریان په غزه کې د مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین سره د مقابلې لپاره اړین دي. د یادونې وړ ده چې په غزه کې 2.3 میلیون خلک اوسیږي. اسرائیل چې غزې ته د ننوتلو په لارو کنټرول لري سم د لاسې په دې اړه لاس نه دی ویلې. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویان او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا او پخوانی وفاقي وزیر سردار سلیم حیدر خان د پنجاب لپاره گورنران نومول شوی دي. تر دې وخته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند حاجی غلام علی د خیبر پختونخوا گورنر دی. که فیصل کریم کندی په دغه چوکې راشي نو دا به د صوبې شپږ دیرشم گورنر وي. شنون کی وای د فیصل کریم کندی د راوستو مقصد هم دا و چې د انتخابی ضلع نه د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور او د جمعیت علما اسلام فی سیاسي زور کم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرغزی په دې موضوع لشنونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا صوبې د گورنر د څوکۍ لپاره نومولې. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مای په درې مڼه وخت په خپل ایکس باندې لیکلي ګوند د فیصل کریم کندی نه علاوه د پنجاب لپاره سردار سلیم حیدر خان هم د گورنر په څوکۍ نومولې. که فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا گورنر شو نو دا به د پاکستان تر جوړېدو وروسته د صوبې شپږ دیرشم گورنر وي. د صوبې تر ټولو اولنۍ گورنر په 15 اگست 1940 کې یو انګریز جارج کنینګم و چې دا هغه موده د اپریل تر 9 اته 40 کال پورې وه. او تر هغه وروسته گورنر هم یو انګریز امبروز ډنډاس و چې هغه هم د 1940 د اپریل د 19 نه تر 14 جنوري 1950 کال پورې گورنر و. دغه نو وروسته بیا د پاکستان اوسیدونکي گورنران جوړ شوي چې پکې د پخوانی مشرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش ځینې تران هم شامل وو. راتلونکي گورنر فیصل کریم کندی د ډی رئیس اسماعیل خان سره تړاو لري. ولې د دې صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم دغه ضلع دی. دواړو د یو بل په عامو ټاکنو کې برخه هم اخستلې. د پیپلز ګوند سره آیا دغه غینی یوازینی لار و چې فیصل کریم کندی ته یو مهمه څوکۍ وسپاري؟ او آیا مقصد هم دا چې ګینه د وزیر الله سیاسي لار کې خندان جوړ کی؟ او کڅنګه مشال ریډیو هم دا پښتني د ډی رئیس اسماعیل خان د جیو ټی وی خبريال سید الله مروت نه وکړه. هغه وویل کندی او ګنڈاپور د یو بل تکړه سیاسي مخالفین دي او د پیپلز ګوند مقصد نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف بلکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سیاسي زور ماتول دي.
هم ویلی چې د دې صوبې منځ کې یو پل کردار به هم ادا کوم. ملکی سیاست باندې چې کوم شی روان دی نو هغه ته به زه لارا سیدا کوم. نو دا خو یو سیاسي بیان هم کیدی شي او اصل مقصد فیصلی یقینا سیاسي مقاصد شته دي.
په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا گورنر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې حاجی غلام علی دی. هغه د نومبر په 22 2022 کې گورنر جوړ شوی. د پیښور د سما ټی وی خبريال عبدالرحمن چې د تیرو دریو لسیزونه په سیاسي او پارلماني چارو خبرونه جوړوي مشهد رډیو تر پختل آیا فیصل کریم کندی به په دغه څوکۍ داسې وکړی شي چې په دې صبح کې د پیپلز ګوند ووټ بینک معنا پلویان سیوا کی؟ او آیا د سره دومره اختیارات هم وی او کنه چې ګنی عوامي منصوبې اعلان کی؟
گورنر یو آئینی عہده ده. ماضی کې مونږه کتلې دي چې مارشال نه علاوه د گورنر چې دومره اختیارات ني هغه د صدر یو نمائنده دی. گورنر له دې حواله سره چې صبح کې خپل ووټ بینک زیات کی لکه وخت نه پیله مونږ نه شو ویل چې د ووټ زیات کی نه خدا ده چې ډیر اسماعیل خان کې مولانا په مقابله کې چې دی هغه نه صرف پیپلز پارټي یو قوت دی بلکې چې موږ ګورو الټر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی او اس چکم دا ضمنی انتخاب دا تحصیل ناظم هغه هم پیپلز پارٹی غټلې دي خو چې مونږ کله نور صوبو ګورو نو الته د پیپلز پارٹی ووټ بینک مونږ ته ډیر کم ښکاری.
بلاول بټو زرداری په خپل اکسپانه د هم لیکلې دي ته خوشبین دي چې دواړه گورنران په خپل ذمہواری په خا انداز سره تر سره کړي. فیصل کریم کندی د 2003 نه تر 2014 د قومی اسمبلی ډیپټی سپیکر هم پاتې شوی ولی موجوده وخت کې د پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرټری دی. د پنجاب د گورنر لپاره نومول شوی سردار سلیم حیدر خان په تیر وختونو کې وفاقي وزیر پاتې شوی. دا ټک ضلع اوسیدونکی دی او موجوده وخت کې د راولپنډۍ د پیپلز ګوند صدر دی. شاهنواز ترکزی، مشاد ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 5 بجو
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیزې ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال اپریل میاشت کې د وسلوالو بریدونو کې 70 کسان وژل شوي دي چې تر ټولو زیاتې پیښې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې شوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویل چې له نورو وختونو په صوبه کې د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د صوبایي حکومت ویان ویلي دي د پولیسو وړتیا لپاره 10 ارب روپۍ ورکړل شوي دي چې د وسلوالو خلاف مؤثر عملیات کړي. نور تفصیل عظمت علی شارا کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د اپریل په خپل رپورٹ کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 70 کسان مړ شوي. اداره زیاتوي چې 13 میاشت تر ټولو زیات بدون د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې شوې دي. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو بریدونه د کال 2020 نه سیوا شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د سکیورټی فورسز چونکی کامیاب آپریشن شوې دي، کامیاب چې کامیابی سره دی رکاو کړی دي، نو دی زیات تر فوکس چې کبدې په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی ای خان پدا باندې خپل فوکس ورکړی دی. دغه زیات کاروایان ځکه شوې دي او سکیورټی فورسزم چې کوم دي نو ډېرې برابرې کاروایانې کړې دي او 55 هغه چې کوم دي دا دهشتګرد پدې کې مړ شوې دي. په بلوچستان کې هم چې کوم دي سکیورټی فورسز ډېر شي کاروایانې کړې دي او دغه د وجه سره چې کوم دي په کاروایو کې د دهشتګرد په کاروایو کې چې کوم دي هغه کمې شوې دي. نو اوورآل ٹھیک ته چې په دې اپریل میاشت کې زیاتی شوې دي خو سکیورټی فورسز هم شکار وایني کړی دي او ډېر حد پورې متشدد خلک دي چې کوم دي هغه وژلیم دي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو لخوا و او یا بریدونه شوي چې پکې 15 عام اولس او 10 سکیورټی فورسز کارکونکي وژلي شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیسټر سیف مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جديدي وسلې او نور سامانو لپاره 10 ارب روپۍ لګوي.
د حکومت طرف نه چې نو پولیس ته نور ادارو ته جدید اکوپمنت او دغه ورکړی شوی دی په مختلفو ځایونو کې. یقینا په دې کې شک نشته چې د نورو ضرورت شته او مونږه په هغه باندې تقریبا 10 ارب روپۍ اوس د خیبر پختونخوا حکومت مختص کړی دي چې پولیس ته نوی اسلحه، نوی ګاډي، بولټ پروف او بم پروف موبیلیټي مزید به هم د حواله سره سہولیات ورکو. په جنوبی ضلعو کې د حکومت او د قانون نافذ کولو ادارو خو کمپلیټ کنټرول دی. یقینا په دې کې شک نشته چې د ترهګرۍ دا مسله په خیبر پختونخوا کې زیاته ده او د تیر شوي ورځو کې په جنوبی اضلاع کې داسې ډېرې کاروایۍ د ترهګرو طرف نه شوې دي، خو د دې بالکل دا مطلب نه لري چې د حکومت کنټرول ختم شو.
د پی آی سی ایس ایس د شمیرو تر مخه 80% بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي چې پکې 80 کسان جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې د روان کال د مارچ په نسبت په اپریل کې د وسلوالو په بریدونو کې 80% سیواوالی راغلی. اداره وایي چې د اپریل په میاشت کې د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او 2 یې گرفتار کړي هم دي. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې کومې ضلع د افغانستان پولیس سره نږدې دي هلته وسلوال بریدونه د اتیا فیصدو نه سیوا دي.
طالبانو د حکومت نه مخکې هم دلته د وسلوالو ډلې وي د پاکستان مغربي پوله باندې او ورسره دې وخت کې هم دغه خلک چې کم دی په محفوظ پناهګاهو کې د افغانستان کې موجود دي. هغوی چې کله موږ غواړي دې غاړه حمله وکړي دا یو خبره. دویم خبره د دغه سټریټیجیک امپورټنس دی. په عامو ځایونو کې مخکې دا خلک راغلي وو دوی خپلې کاروایۍ نه کړي دي، خو دوی ته ګراؤنډ سپورټ نشته دی. دې وخت کې اوس هم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره د ډیر اسماعیل خان او د لکی مروت او ډی خان کې دوی ته ګراؤنډ سپورټ هم حاصل دی. دریم وجه چې کومه ده د دغه ځایونو د متاثر کېدو د وجې نه، هغه د دغه ځای جغرافیک حیثیت دی. په نورو ځایونو کې د آبادۍ شمېره سیوا ده. موږ کله کې مروت ټانک او دې ځایونو کې وګورو نو د ښار نه علاوه په نورو ځایونو کې په کیلومترو کیلومترو چې کوم دی کلي کې ځایونه نشته دی، مطلب یو کلی او بل کلی ترمنځ په کیلومترو فاصله وي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2013 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 1,300 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د سیکیورٹی فورسز او 200 عام خلک مړه شوي، او د پاکستان سیکیورٹی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 600 زیات وسلوال مړه او 650 وسلوال گرفتار کړی دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوال بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی چې لخپل آئینی حدودو ښه خبر دی، او په آئین کې د بیان آزادۍ په اړه حدود ټاکل شوی او باید لاغې څوک سرغړونه ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې د مې په دویمه په رسال پور کې یوې غونډې ته په داسې حال کې وکړي چې د مې په درېمه په نړۍ کې د رسنو د آزادۍ ورځ ومنځل شوه. په پاکستان کې دننه او نړیوال سازمانونو په دې وروستو کې ویلي دي چې په غیوات کې خبریالان تر فشارونو لاندې کار کوي او په وخت د بیان په ازادي کتهنونه لګول کیږي، خو پوز تل دا تورونه ردوي. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پوز مشر وحید دي چې دوی د خپل آئینی حدودونه ښه خبر دي، او د رسنیو د ازادۍ په ماده کې حدود هم مقرر شوی دي او باید د رائے د اظهار په وخت د هغې خیال هم وساتل شي.
کانسټیټیوشن اف دی اسلامیک ریپبلک اف پاکستان،
د اسلامی جمهوریت پاکستان آئین په 19مه ماده کې د بیان د ازادۍ په اړه واضحه حدونه مقرر کړي دي، او د اظهار رائے په نوم دي د نورو په ضد د نفرت راپارولو څخه ډډه وکړي شي. موږ ډیر ښه خپل آئینی حدونه پیژنو او د نورو نه هم په دې د ښه پوهیدلو هیله لرو.
د پوز مشر
د بیان د ازادۍ په اړه د پاکستان په آئین کې د 19مه ماده په اړه دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې د مئی په درېمه نیټه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ لمانځلی، او د رسنیو په ازادۍ کارکوونکو تنظیمونو په پاکستان کې د پوځي اسټبلیشمنت لخوا په سیاست او جمهوریت کې په مداخلت او د بیان د ازادۍ په وضع د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د پوز د مشر د څرګندونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې مشر اقبال خټک وایي تر دې حده دا ښه خبره ده چې د پوز مشر کم نه کم د بیان د ازادۍ په اړه د آئینی ماده ذکر کړی دی، خو په پاکستان کې د رسنیو، پارلیمان او عدلیې د ازادۍ په لور لا هم ډیر مزل پاتې دی.
مو خوشاله یو چې فوج د مشر لاړه دا خبر مخترالو چې هغه د احساس ته د خپل آئینی حدود او سره ورسره رائے ازادۍ حواله سره دغه جمهوری نظام کې بیا آزاد میډیا او آزاد عدلیه او آزاد پارلیمنت ډیر بنیادی کردار لري او ډیر بنیادی جزونه دي، باید چې دغه جزونه مونږ خامخا وګورو او پوره کو، لکه دا وخت کې چې مونږ وینو چې مونږ په نامه خو جمهوریت لرو، لیکن دا هغه کومې بنیادی اساسي ذمہواری دی هغه مونږ نه پوره کوو. یعنی میډیا آزاده ځان نه ګڼي، یا عدلیه یا په ججانو باندې فشار دی، دغه شان د پارلیمان د پوره آزادی نه لري.
د ملت پالو سیاسي ګوندونو فعالان هم په دې نظر دي چې په پاکستان کې په ظاهره ادارې او حکومتونه د بیان د آزادۍ په حق کې خبرې کوي، خو په حقیقت کې په ځمکه صورتحال د دې برعکس دی. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن د سوشل میډیا کوارډینیټر امین الله خان کونډي مشال ریډیو ته وویل،
په دې بلوچ سایډ ته وګورم که د پښتونخوا سایډ ته وګورم، نو دواړو سایډ ته موږ پښتانه روزانه قتل کیږو په رڼا ورځ. بیا دهشتګردي دومره ډیره ده، ورسره موږ غیبیږو، او چې کله موږ خپل اواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو موږ ټارګټ کیږو او غیبیږو. لکه موږ په اسلام آباد کې وګورو، داسې په پښتونخوا کې وګورو، بلوچستان کې وګورو، اکثر ځوانان چې وي هغوی اواز پورته کوي، نو هغوی دا دی چې هغې غیبۍ په نیمو شپو د هغې په کور چاپی وي. ملک ازادرۍ په پاکستان کې بیخي شته نه د بده مرغه.
په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي، په پاکستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادۍ غیر اعلانیه بندیزونه دي.
رسنو والا باندې چې نن سبا کوم قانونونه دي، نو هغه ور بل ډیر زیات دي، هغه زبانی زیات دي. روزانه چې کوم دي نو ټلویزیونونو ته گائیڈ لائنز ورکی چې دا باوای او دا بنوای، دا خبر واکای او دا بنکای، دا پټو لاسون نه یا دا غټو ادارو نه یا دا مقتدر ادارو نه خبر راځي چې پلان کې به انکری او پلان کې بنی، پلان کې به ایڈیٹری او پلان کې به ایڈیٹر نی، پلان کې به رپورټری او پلان کې به رپورټر نی.
د بیان د ازادۍ په اړه د فریډم نیټورک د راپور تر مخه په تیر یو کال کې په خبریالانو د تشدد یو سل سلور پیخي ثبت شوې دي، چې په کې سلور خبریالان وژلې شوی هم دي. بلې خواته په 2021 کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړی و چې تر مخه د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی او تشدد په ضد پکې د اقداماتو اغیستلو نقطې شامل دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. یو تازه خبر راغلی دی، په چمن کې پر لټوالو باندې دزې شوې دي چې مرګ جوبلا پکې اوریدلې ده. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین صاحب را سره د ټلیفون په لاين دی. ستړي مشي ایوب ترین صاحب، څه معلومات لرئ تاسو؟
ډېر مننه ملي خور، لکه څنګه چې تاسو ویلې دغه دزې سیمې دي د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې. اوس څه ګړی لمخه کله چې د پرلت د برخوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای باندې دزې سیمې دي، او د دوی کوم کیمپ لګېدلی وي یا کوم خیمې لګېدلې وي، نو هلته ورونه لګېدلې دي، او د دې له امله د دوی په خبره چې په دې کې یو کس مړ دی او شپږ کسان دي هغه زخمیان دي، څوک چې سم د لاسه د چمن و ځایي روغتون ته وړي دي. او بل خبره دا ده چې د دې پیښې وروسته هلته د چمن خلک ډیر راغونډ شوي دي د پرلت په ځای کې، او دوی احتجاج پیل کړی دي، او په چمن ښار کې د شټرډون یعنی د دوکانو د بندولو ارتال یا کاربندیز اعلان کړی دي. دغه ډول دي، دا هم ویلي دي چې دوی به د کوټي او چمن ترمنځ کومه لویه لاره ده هغه به دوی کوژک په غری کې تړي. په دې اړه مو د ډیپټی کمشنر چمن سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه به پر ټلیفون جواب را نه کړي. البته په کوټه کې کوم د اف سی ویان دی هغه سره خبره وسو، نو هغه وویل چې زه دا معلومات اخلم او بیا به سره خبره وکم. تر اوسه دا غم جواب نه دی راغلی. بلخوا پر لټوال وایي چې دوی د تیرو شاوخوا شپږ نیمه میاشتو راهیسې په چمن کې پر لټ پیل کړی دی، ځکه چې د دې پر لټوال غوښتنه ده چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا چې کوم اعلان شوی د نگران حکومت لخوا چې پر پاسپورت ویزا باندې با تګ راته کیږي د پاکستان افغانستان ترمنځ، نو د دې په ضد احتجاج پیل کړی دی او د دې پر لټ د شپږنیمې میاشتې یعنی نن یو سل ونې ورځ پرسوی د دې پر لټوالو چې هلته پر لټ پیل کړی دی. خو دې دا وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت کوم فیصله ده د پاسپورت یا د ویزې په اړه هغه دې نه مني او دې دا وایي چې د پخوا په ډول دی پر شناخت کارت او د افغانستان پر تذکره باندې و خلکو ته پر دې پل د تګ راتګ اجازه ورکول سي. او بل خوا اوس کوم اطلاعات را روان دي نو په هغه کې دا ویل کیږي چې په چمن کې وضع چې ده د امنیت وضع ډېره کړکېچنه ده، خلک ډېر سره پریشان دي. خو د انتظامی چارواکو لخوا دا ویل شوي دي چې د سرحدي اسکو کوم کیمپ دی یا د دې کوم هډکوارټر دی دغه مخ ته پولیس او لیویز رسیدلې دي د امنیت په ساتلو په خاطر.
ایوب ترین صاحب، تاسو وایئ چې د سرحدي عسکرو لخوا د چمن په پرلتوالو چې شاوخوا شپږ نیم میاشتو راهیسې هلته کیمپونه لګولي دي، احتجاجي پرلت یې وهلې دي، پاغوی باندې ډزې شوې دي، نو دغه تاسو وایئ چې په کیمپ کې اور هم لګېدلې دي او بیا تاسو وایئ چې هلته خلک احتجاجن هم راغونډ شوي دي، نو کوم چې کیمپ دی مطلب چې هلته کوم خلک موجود وایي بدای ځای نه خامخا پاسېدلې وي؟
یقیناً اوس هلته چې دی خلک چې کومې د دې چې کومې د خیمې وي یا د دې چې کومې د اوسېدو دپاره ځایونو د پرلت چې کوم مشرانو جوړ کړي وو هغه سېزل شوي دي. خو دوی هغه اور چې دی هغه اوس وژلی دی او ډېری خلک اوس د پرلت و ځای ته را رسېدلي دي، ځکه چې د پرلت برخوال دی دا وایي چې موږ د غرمې د لمانځه د ډوډۍ لپاره وروسته بیا د لمانځه لپاره دغه ځای څخه تللي وو، نو د دوی په خبره چې دغه وروسته سرحدي عسکر چې دي هغه راغلي دي هلته نه یوازې د دوی به کیمپ ته ور کړی دي بلکې ډزې هم کړی دي چې له امله دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده.
صحیح، ډېره مننه ایوب ترین صاحب چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د چمن پر پرلتوالو باندې سرحدي عسکرو له خوا ډزې شوې دي چې د مشال ریډیو د خبریال په خبره یو کس پکې وژل شوی دی، شپږ تنه نور زخمیان دي. دوی وی چې د چمن د پرلتوال چې دی یغوی احتجاجن را پاریدل دي او په سیمه کې وزه د دوی په خبره لکتر سه هدا کړکې چنه ده. نور معلومات تاسو سره په نورو خبرونو کې شریکو. تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنیاد خودون کې عمران خان هر ډول ممکنه مذاکرات دغه په خبره د خپل ګوند د غلا شوی منډیټ پیرته ورکول کېدو او دغه د ګوند نیول شو غړو په لویانو په خوشي کېدو پورې مشروط کړی دی. د پازي اسټابلیشمنت ته په اشاره ویل چې خبرې اترې یوازې له مخالفانو سره کیږي او له همدې عمله باید خبرې له هغو کسانو سره وشي چې د مال د طریق انصاف تر ټولو لوی مخالفین دي. چې اوسمهال آیا دا امکان شته چې د نوموړي دغه شرطونه پوره کړل شي؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال راشد خټک رپورټ اورو.
په پاکستان کې د حکومت پوځي اسټابلیشمنت او مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کیږي. د تحریک انصاف مشران د پوځ سره د خبرو اترو په حق له بیل بیل بیانونه ورکوي. په اډیلا زندان کې بندي پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اوویل چې خبرې اترې به هله کیږي چې د دوی د ګوند غلا شوی منډیټ بیرته ورکړل شي او د دوی بے ګناه بندیان شوي کارکنان خوشي کړل شي. د تحریک انصاف د مطبوعاتو د څانګې تر مخه عمران خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې دی هر وخت خبرو اترو ته چمتو دی، ځکه چې مذاکرات د مخالفینو سره کیږي. د عمران خان په وینا غلا شوی منډیټ بیرته ورکول مانا حکومت ته د ګوند ته سپارل دي. آیا په داسې وخت کې چې د نوي جوړ شوی حکومت اله سو میاشتې کېږي دا ممکنه ده چې اسټابلیشمنت د عمران خان شرط ومني؟ د دې سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهګر ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د اسټابلیشمنت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات امکان لري او دا ګنګوسي اوسنۍ نه دي بلکې عمران خان د مذاکراتو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې ده چې عمر ایوب، شبلی فراز او علی من ګنډاپور یې غړي دي. دوی د عمران خان د شرطونو په اړه وویل. تحریک انصاف او اسٹیبلشمنٹ ترمیز مذاکرات پل کے دلی سی
اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا
تیر کال په نهمه مې د عمران خان د بندې کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو له قهره ډک احتجاج کړی و چې دولتي ځایونو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس تحریک انصاف ډېر غړي ونیول شول. د ځنو خلاف په ترګرۍ زید او د ځنو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. عمران خان د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی اس پی آر په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده چې د نهمې مې د پیښې کال پوره کېدونکی دی او په دې کې ککړ ټولو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. د عمران خان او د اسټبلشمنټ ترمنځ د مذاکراتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د مذاکراتو اس قسمه چانس نشته او دا اسیو میډیا سٹنٹ او دا غی غټ ثبوت دا دی چې تاسو به اوس په انډیپندنت کې ریسنټلی د عمران خان یو مضمون کتره دی پای کې چې کومه خبره اکړی دی کنه د سیستم باره کې پوه دا پاره هغه دا خبره هم کړی دا چې زما خلاف هر قسم حربې استعمال شوی او اوس کې دی زما ژوند تم په خطر دا یا خطر کې دی شي اندري مطلب دا مذاکرات دغه اس وخت نشته او دا هغه ورسې چې کوم خبره په میډیا باندې راځي ما ته خبره اتھنټک نه لګي انلس ان انټل چې آپ خپل په میدان کې راشي او موږ دا خبره داغه خو نه ډایرکټ وورو
د پوز لخوا د مذاکرات په اړه هیڅ نه دی ویل شوی خو حکومت سو ور تحریک انصاف ته دروغ جوړ او خبره تر وړاندیز کړي دي البته تحریک انصاف د حکومت وړاندیز ته مثبت ثواب نه دی ویلې راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوس وخت شوی دی د هفتوار مزایه پروگرام پام کوه امان الله ناصر دا خبرونه جوړوي راځي چوارو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پدی چرتونو کی روانو سرگردانو پریشانو ملگرو چی یار اوس په څوک راتو دی وای بچی الکا کارډ دی چرته دی چی کارډ ور کار کی وای دلته سکوی ما ویل څه مطلب دلته راغلم وای نه دا پته دی د وزیرستان دا او تا ولار په ملک نه پرسانگی ما ویل جناب وزیرستان خو وزیرستان نه جو پاته بلکې فقیرستان تری نه جوړ شو او دا وزیرستان خو په ملک نه پرسانگی دی وای ک وزیر یو ک فقیر دلته سکوی ما ویل په مزدورې پسې راغلم وای خو خوار مزدور او دلایل هم وای غواړي چې اوس دی بند کم ما وی صاحب مونږ خو بند په بند بند یو ته مو بیا ولی بندوي وای رجستریشن دی کړی دی ما ویل یار دا اپریشن خو می اورېدلې په علاقہ کې هم او خپل می هم دا دم لا اپریشن شوه دی دا رجستریشن بیا څه بلا ده وای زمون په دې خار کې چې د نن راځي نو پټانه کې به رجستریشن کوي حاضری به روزانه ور لګوي ما ویل صاحب تاسو خو هم زمونږ علاقې ته راځي نه رجستریشن کوي نه حاضری را لیکي بلکې التم زمونږ حاضری اخلي وای خه تو زمون سره برابر وی ځان اوریدلی دی نه دی چې شیر جنگل دا بادشاہ اونده چې خوخه وی هغه کوي او کبچی ور کوي او کخټکی ما ویل صاحب او زما د پاره څوکم دی وای ورشه د دې مخامخ کوکینه پنځل سپانه خواګو او پنځل تمباکو والا راوال ما ویل صاحب روټه دی خوړلې ده وای څه مطلب ما ویل ډیر شپانو نه پکایې څه پان خو یو خوړل کیږي وای په کور کې میلمانه راغلی دي بیگم صاحب د دومره پانو فرمایش کړی دی بیا مې ورته وویل صاحب دومره پیسې خو نشته را سره دا د نسوار یو پوړی والا د دې نه به زیات کار وکي وای وای څه مطلب زه تا د نسواري معلومیږم بس صاحب بوتلم او پتاڼه کې بند کړم ما ویل زما ګناه وای رجستریشن دې نه دی کړی ما ویل دا څه بلا ده وای بی کاغذ موټران بی لایسنس ډرایوران ان رجسترډ خانان دا به زمون په علاقہ کې ګرځي را ګرځي نه بس اوس نو په کلار پتانه کې ناشتی ما او په دې ناسته ناسته کې می دا فکر کولو چې یار دا مون پیدا شوی ولیو بی بی او بابا ډیر خلګو کني خیری به میورته کړی وای یاره زمون کو ټول زندگی په هم دی خبرو کې تیر شو. الکه چوکی خټکی کا فریدی شنواری کا یوسفزی د کوزی باندې او کده بری باندې د شمالی او کده جنوبی داخله او کبیرونی بیا تلاشی د کوټ تلاشی د بوټ تلاشی د واسکټ تلاشی. یاره ما خو په دې تیر اختر درزی تو ویل چې اډو زما په جامو کې جیبونه جوړوم. هغه ویل ولی؟ ما ویل پیسې خوشتانه بټواله رمنه موبایل ساتلی نشم. هغه ویل چابیانی خو پکې اچوه. ما ویل کلفونه او چابیانی هغه څوک ګرځوي چې دروازې لري تجورې لري بکسې او صندوقچې لري. زمون خو په دې شیونو کې څم نشته. هو وای چې نه رهیږه بانس او نه بجېږه بانسری چې نه لري تجوري نو څه کوي چابي. یاره چې څوک مو نه په خپل کور کې په کلاره پرېږدي او نه مو په بل وطن کې په عزت پرېږدي نو به څه کوي. یو غوټه بوجه به را اخلي بستر به په اوږه کوي او باډر ته به ځي. نو اوس نو درځئ چې د باډر حال در ښکاره کړم. هلته دې هم په کلاره نه پرېږدي چې راځي هم به څه ورکوي او چې ځي نو هم به څه ورکوي. مټۍ به ورګرموي که نه او نه
وګوره. الکه چیرته رواني؟ په دې بوروی کې څه دي؟
صاحب په یوه بوری کې کچالان دي او په دې بله کې ټیپر دي.
الکه رښتیا ووایه، په دې مابین کې موسه نور سیزونه خو نه دي ورتخته کړي؟
بورې په دې مابین کې داسې نرمه نرمه غوندې معلومیږي که نه؟ نه نه جناب، هغه مې څه شاله ده، بوسه مې ورمنډلې ده. ما ویل چې خراب نشي.
آخه د کسټم ټیکس مو جمع کړی دی
صاحبه؟ په ټیپرو او کچالانو بیا کم ټیکس جمع کیږي.
ښه، په پیټرولو باندې لس ټیکسونه ورکوي، په بجلی باندې اتلس ټیکسونه ورکوي. چې زمون وار راغلو وای دا څه شي ټیکس؟ ها
صاحب، دا خو مې د کور د پاره سودا اخیستې ده، نور خو هر څه راباندې بند شو. دغه کچالان او ټیپري خو را پرېږده.
الکه دا مال ټوله راکته کا، یو خو یې ټیکس نه دی جمع کړی، بیا دلایل هم وای
صاحب. ولی داسې کوئ؟ دا څه شي ټیکس؟
غونډه ټیکس ورکوي، انکم ټیکس جمع کوي، سیلز ټیکس هم جایز دی، بتا ټیکس، تالا ټیکس والا هم خپل ټیکس وړي. چې وا راغلی د کسٹم ته وایې نه منم، حکومت نه منې، قانون نه منې.
نه صاحبه، توبه مې ده، ما کله ویل چې نه منم؟ نو چې جایزه وي منم بې کنه.
ښه، نو د جایز او ناجایز خبرې کوې؟ ها شناختی کارډ راښکاره کا فوراً.
دغه دی جناب، شناختی کارډ راسره دی، دغه دی اوریجنل اصلي، دا دی وګوره.
ښه، نو شناختی کارډ هم لري، دا ستا خپل دی
او که نه؟ دا وګوره، دا زما فوټو پرې لګېدلی دی.
دا خو ستا فوټو نه معلومیږي، د دې کس خو قراقل بسر دی.
بس جناب، د وخت خبرې دي. نو پخوا د ملک بچی وم، څه گزاره چلیدله، قراقل به مې په سر کولو.
نه نو اوس ولې قراقلی نه په سر کوې؟
قراقلی ګرانې شوې، نن سبا دغه چترالي ټوپۍ ده په دغه گزاره چلوو که نه.
الکه د دې کس خو د دې شناختی کارډ په فوټو کې پزه هم پړسېدلې ده، ستا پوزه خو بالکل صحیح ده.
جناب بس څه درته ووایم، دا د روجې فوټو دی، پلار مې په روژه ماتي نسوار غوښتي و، ما نه ورته راوړو. بس په بوټ یې ویشتلې وم په دې پوزه باندې، نو په دغه وخت کې زما پوزه پړسېدلې، اوس په خپل صحیح حالت کې ده ماشاءالله.
ښه، نو د هرې خبرې ځواب داسې سپیر په جیب کې درسره دی، کومي ترانه دې زده ده؟
جناب د قومي ترانې او د دې الوګانو او ټیپرو څه تعلق دی سره؟
شته، بالکل شته. قومي ترانه ووایو کنی دا بوجه او دا ستا خولۍ به ما ستا کپړې به حق کې سرکار ضبط.
مکوا جناب، قومی ترانه می زده و پا اسکول که با مروزانه ویل، لیکن ده گرانه او ده کور پریشانه طول ترانی سر را گدی وڈی کدی. اوس خو بس دغه یوه ترانه را پاتا ده که پیازا لوگان او گوبیان زنده آباد، غوړی اوړه او بیلان پاینده آباد.
السلام علیکم صوبیدار صاحب.
وعلیکم السلام حوالدار گل بابو، دا زنانه چرته روانه ده؟
صرف تپوس می ترې نه وکړلو، د بارډر د اخوانه را روانه ده اسپیتال ته ځي.
حوالدار گل بابو، دا زنانه په غور ګوره، نن سبا په دې زنانه برکو کې مردانه هم زی راځي، د ترګری اطلاعات هم شته خفیا.
څه وایې حضور؟ زنانه او ترګری؟ زمونږ زنانه خوارانی خو یا مزدورګیری کوي یا د خاوند او د هغه د فامیل چمچګیری کوي.
دانو تراشه زما کور ته، بیګم نه دای ټمبم ده، بهر په دنیا کې چې زما څومره روب ده، په کور کې مې نوم خاک روب ده.
اوهو هاو کنه سر، خوشو چرا یاد میشو، اوس د ورندار میسج را لګلی و، ویل چې زما خونده کیانی را غلی دی، پیزا با مای رایتا، کباب با مای چټنی ور ورسوا.
نور خو یې څه نه و لیکلی؟
نور خو یې څه نه و لیکلی، بس دا یې لیکلی و چې کدی در پنځو بجو پوری دا شینه نه را ورسول، بیا نو پیانو.
بیا پیانو څه؟
وای بیا نو ځان پوی کا سر، مونږ خو دلته چې په بارډر سو کونیسو او څه ترېنه آلو، نو ورته وایي چې ځان پوی کا، ورېندار به په کور کې تا ته وایي ځان پوی کا.
بس نو سر ده پاسا سر ده، پسیر پاس پاو بالا سیر ده. حوالدار گلببو جان سر خلاص که.
جی سر حکم.
گلببو که زنانوی که مردانه، چی یو هم بیل تکس در نلار نشی، که سر نخلاص ولو بس سامانه ور خلاص و، نیم پا تکس کی نیم پا گونده تکس کی آو.
جناب زما غریب ده پارا چه حکم ده؟
ستا د پاره حکم نه، درخواست دی، په شرافت نیم سامان کیږده، که هغه نوي د دوه کیلو کباب او دو فوټ بای دو فوټ پیزې پیسې کیږده.
کنی کمې پیزا کور ته نه یوړه، پوزه به میرا ماته کی.
سر دا خو ظلم ده، خوشنختی کارت میم در کارا کړلو.
ای مستر، دا خو شکر کوا چې سیب راشن کارت نه دی در نغخته.
ها او کنا، خوش چرا یاد شلو، راشن کارت لره، ای ٹی ایم کارت لره، سرویس کارت دی شرطه ده.
جناب دا سرنگ کارتو نه دی، دا خو زادو پی جنمام نه.
حوالدار گل بابو.
جی جناب.
دا کس خو ماته د دښمنانو جاسوس او ډیر کنجوس معلومیږي، د ده نامه د غیر ملکیانو په کاته کې واچوه او د بارډر د هغې خوا په سجره کې یې واچوه چې پته ورته ولګېږي.
نه 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 صاحب، هلته نه، د هغوی نه چې بیرته دلته راوړم نو خو به هم نیم سامان رانه علي. خیر پروا نه لري، الله را وړی ده، زما غریب قبوله ده، زه به ورشم یوه پیزا دو بای دو فوټه او دوه کیلو کباب به درته راوړم.
شاباش، اوس پوه شوې، ورشه ځه. گل بابو، دا کنټینر څنګه په رڼا ورځ را روان دی؟ په خوا خو لږ شرم حیا وه، د شپې به راتلو، نن په رڼا ورځ. الکه ودرېږه ودرېږه، څوک یې په دې کنټینر کې؟ څه دي
نور شان خو نشته، یو پنځه سوه کلاشین کوپونه دي، یو پنځه سوه ګرنیټی دي، او یو دوه میزایل هم پکې شته.
الکه ستا دماغ خراب دی او که مسخرې کوي؟ دومره غیر ممنوع شیونه
او ته نامی داس یخلی لکه ټیپری او کچالوګان چې دې راخستې وي.
یو شلمان سپین هم پکیشته او شلمان تور هم شته، ټوټا موټا تیلا میلا خو دې نه ده پکار.
سر دا خو ګر سره پتا ټوکی کوي، الکه ته په دې خبره دا زمونږ افیسر دی او ته په دیم خبره چې پتا کمی دفې لګېدای شي.
اورا کشا دفا شا دفې لګولو والا لری که دا مخه کنی دفا رفا با دی کماو تیکا تیکا با دی کماو.
سر دا سوائی
حوالدار گل بابو، ما تا دا سی معلومی گی لکه دا سره چی یا خوخ پلا لخلان را روان ده دا دی زای پا کانون نده خبر یا خلایی مخلوق ور سره ده.
ما تا هم دا غسی معلومی گی سر، کنه دو صوبیدار ظلم خان مخی تا داسی سپکی سپوری او سپینی توری سوکو یلایشی. لگور تا تینگ شا سر، خپل روب دب دبا ورخ کارا کا.
ولی نا علکا تما جوڑ پیجنی نا، یو خوب بادر پرانا و رز بی کاغذ بی سلا بمای اسلحه بی روټه بی حلوا بی خیر او خیرانی بی سلام بی دوار روانی او بیا غټ غټم وای فورن غاڑی خلاصی کا کنی غاڑی بدر پریکم.
او که غاڑی نکم خلاصی نو بیا
ده دی کنٹینر سرب دی پا دفع 4832 او 9440 که بند کما.
شاباش سر، او ظالم خان سو بیدار معلومه گی.
ای ظالم خان سو بیدار او که مظلوم خان، تا جور خبر نی که زد سو که مو دا مال دا چا ده، وای کنن ده که سبا ده دا مال ده زرغون شا ده.
زرغون شا؟ دا بیا ده کم باغ مولای ده؟
مولای نه، دا پرچه ده او پا پرچه که گوله ده. چین خلاص کا کنی دل تبجی ده جون خلاص کماو.
گل ببو پرچه با مه گوله؟
سوبیدار سیبا، دغه دی کباب او دغه دی 2x2 فوت پیزا، زپورت کم اخپل بوجا.
او تینک یو جناب، خشو چی راو رسیدی او پدیر خوخت راو رسیدی. زما دا پلار تو بدا چی ستا کنٹینر بزر آگر زوم. گل بابو پاتک خلاص کا جناب، دا کباب او پیزا واخلا پلار بیو خوری.
سر سر غورینداری تا بسوڑی
ورینداری پا گولی اولا کنی دوی با ما پا گولی اولی. لالا زرغون شاه بابا تا زما سلام وایا او دا کیسټم در سره واخلا، دا سندره با پکی اوریاو.
یار سر شیری خوراگیری
قربا دران دی خلاص وی برای شکر با دران دی خلاص وی برای یا وطن تر اغلا سامان ده گریزی ای کټ سپ یو نیم لک سترګي پټوي سپایې خوشاله په یو استری هاي هاي شکر باډ راندې خلاص وی برای گاو تم تر اغله سامان د ګریزي. کانٹینر مال مو اصلی میں بے جاپان نیم پکی ٹیویانو او نیم وی سی آران داخو یور پاس کرا اس راغ للا سی گان سو دانی کیم ریوے او سو کمپیوٹران بیائی بادر خلاس کی پر دیر خوش علی بیائی بادر خلاس کی پر دیر خوش علی بابندل شنا شنا چی ورک نل غڑی های های شکر باد راندی خلاص وی برائی گاو تن تر اغلا سامان د گریزی.
نو ګرانو په بارډر را روانو او روانو ملګرو دا د بارډر چوکیداری خو صحیح و مونږ لیدلې و د کلی بازار چوکیداران هم خدمات لیدلې دي ته دا چوکیدار وګوره دا وګوره تو تکه ته څه وایې موصفه
او ایڈریس خو یې دا غلی کلی دی لیکلی دی د هر رنگ چوکیدارانو د پاره زمون چوکیدار سنټر ته تشریف راوړې هر رنگ چوکیدار بازار سے بارایت دستیاب ہے
رازے 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 خورکی باڈی گارڈ دی پکار دے کا چوکیدار ریٹائر صوبیدار دی پکار دے کا ریٹائر حوالدار ہر سرا سرشتے
بیخی ڈیر ورائٹی نہ دے در سرا دا چوکیدارانو
نہ بی ویرائٹی خو می تر اوسه در خود لینا دا ڈیجیٹل چوکیدار پیدل چوکیدار پسائیکل چوکیدار دا رائفل چوکیدار دا سینڈل چوکیدار
یو 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 دا سڑے سوائی
گورا نن سبا دا خلقو هر رنگ چوکیداران پا کار دی زکا چی پا چوک چوک خطر دا پا گلے گلے کی تاوان دے پا کور کور کی توفان دے مطلب ڈاکو توفان خان ڈاکو تاوان خان ڈاکو نقصان خان
نه نن د دې دومره چوکیدارانو ضرورت ولی پیښ شو
ګوره چې د کور چوکیدار به اعتبار شي د خپل ډیوټي نه دستبردار شي په هر څه کې حصه دار شي نو بیا به خلک څه کوي ظاهره خبره ده زمون خدمتونه به حاصله وي وایه په کم کیټګری کې دی چوکیدار په کار دی
کیټګری
او کنه د ډیجیټل چوکیدار سره کیمرا شته د لایټ اغام د نایټ د پاره تنظیم شته وی پین یعنی اسلحه هم لري وایرلس سیټ هم شته دی یعنی 3-in-1 دی چوکیداری جاسوسي ډرایوري
پدا جاسوسي نشو ما پوي
بی بی ته څنګه ساده خزه د نن سبا په سړو باور مکوا یو خزه په کور کې وی دو ودونه پټوی د دین علاوه په دفتر کې بازار دلته هلته د زمونږ جاسوس چوکیدار به آډیو به مې ویډیو هر څه تاسو په خدمت کې وړاندې کوي دا د بی اعتبار سرمایدارو ته نانو کور ودانی اکثره په خپل سړو د نظر ساتلو د پاره د همدغه چوکیدار خدمات حاصلوي
نن سبا د دې چوکیدارې کاروبار ډېر شوی نه دی
حالات دغه سی دی بی بی په خوا به صرف د کور او دکان چوکیداری لازمی و اوس په مسجد کې هم چوکیدار لازمی دی فرض به پاتې وي په سنتو کې به ظالمان بوټونه در نه یوسي بیا په غسلخانه کې به لوټه په زنجیرونو تړي
لوټه په زنجیرونو دا بیا ولی
نن سبا د لوټو مارکیټ ډیر سخت ګرم دی وینې نه یو یو لوټه سو سو ځای خرسیږي ځکه نو د هغوی د چوکیداری دپاره هم موږ سکیورټي ورکو آخه ستاسو سړی څه کار کوي ډیر ښه چوکیدار شته را سره
شکر الحمدلله زه د دې نعمت نه بې برخې یم زما واده ماده نه دی شوی
شکر الحمدلله د دې نعمت نه بې برخې Thanks God. زمان آمن احمد خان دے خلق لڈیر ناز نعمتو سیکیورٹی والا را دوائی آئی ایم سنگل راکا گرین سیگنل سیکیورٹی فری فری جامی او فری سینڈل
What? اس غواڑے چی در کم پا دے مخ سینڈل
دوا دا اقرارو کا قربان تر سینڈل بمائے سلور پنز کنزل واو رتا غزل
Nadir se vidashat Nadir se vidashat Urak de der vais kalano Pulis trole vide Pareshan sharyan bo Ag Nadir se vidashat Ag Nadir se vidashat Urak de پولیس چول بیتے پریشان شایان کو آگل جیسے دشان تور پولیس والا دی پبرے تو ایلا سنے ستائی کمی ورد کی راکھ گتے پش بیچنے پولیس ولاړ دی په برېټو وی لاسونه ستای کمی ورنکی راکوي د غوږ پیچونه
ولی خان بابا یو نقل را تکولو وای چې یو څو نشیانو ته د خپل یو بل نشی مړی په لاس ورغلو چې بې وارثه او بې مالکه چرته پروت و. بس وروره دوی خپل دا ملګری را واخیستو چې یو ایسي او خخی کی په قبرستان کې. خیر مړی په اوږه راخیستی دی. دوو درو کسانو چې دوی ولیدل نو څه پیسې یې ورکړې د کفن د فن دپاره. یاره د دې پیسې په کتلو د نشیانو غږونه شک شک ودرېدل. یو بل ته یې وکتل چې والکه دا خو ډیر د بخت سړی دی، دا مونږ خښول. بس فیصله وشوه، مړی د سړک په غاړه کیښودلو او جړا شروع شو. ښه خلک په دنیا کې شتې، راتلل به او د دې مړي د لامبولو او د کفن د فن دپاره به یې پیسې ورکول. په دې کې دا یوه چیغې کې وای صاحبه، صرف لامبلو کفنو دفن خو یې نه دی، ډیر ګوراګاره کسو، مور و پلار ډیر ترېنه تنګ ول. مونږ غواړو چې یو غوا او غویۍ هم پسې خیرات کړو چې الله یې وبخي. هغه بل بیا چیغې کې چې د حجی بدل کولو نیت مې هم ورته کړی دی. بس روره کاروبار شروع شو. آخر یوه بله پاټۍ هم خبره شوه، هغوی راورسېدل او دا پروت کس یې د دوی نه پټۍ که ونیولو. بلاخر یې راواخستو، په درایمه پاټۍ یې خرڅ کړل. یاره دا نکل چې ما واورېدو خپل ځانم کلاواری سمړی را تخکاره شو چې یاره نړۍ کاروبار را باندې جوړ کړی دی او مونږ ورته پراته خاموشه ګورو. هو پام کوه هلکه، 50 ځلې دې د کوټ او بوټ سره سودا شوې ده او ته په ځان خبرم نه یې. هو پام کوه پام.
لامی بوټو نکړه زړې صدریانی، گامی پا واقسته دویدر پورانی، های شاو خواه گرزی دا پولیسو کاریانی، شاو خواه گرزی دا پولیسو کاریانی. غلامی بودو نگر زد صدریانی، گامی پا واقسته دویدر پورانی، های شاو خواه گرزی دا پولیسو کاریانی، شاو بغر دید بودی سو کاریانی. دمال مسجد تا بوٹو نغلا کوم، کباڑی کے خرطوم او بوڑی پرانی سم. یا پپا یو پنچ کیلا دنیا چا پٹھنم، پل پوٹر بدو دوم زہی توک نا خبراؤں. پولیسو مگری دانا جوانیانی، دیامو شروع کرے گریب تاریانی، ہائی شاو فکر سے دا پولیسو کاریانی، شاو فکر سے دا پولیسو کاریانی.
سماجی چند دی وقت ٹول میر منو راٹین
15 سال جمع دوں چھو کال ہوں شان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو ښځو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د ښځو ورځنی ژوند،
د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.